آیا افغانستان او افغانانو په تیرو څلوېشتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلي هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني و له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډیر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت گل پرګنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړو انازه ولې ورته ګورم.
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې پاتلسمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو، د ملي شورا د استازو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شو. د تلې د میاشتې په 14مه نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شو. د باختر اجانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې و، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګرۍ او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اجانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15مه نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولو غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. شهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کالې په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړي، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډیر عکسونه اخیستي، خو د جنګ کوم عکس د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. دی په خپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د شلو تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندارتون اصلي هدف دی. دغه نندارتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د خلکو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پونتون د خلکو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی وو. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو، او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف همدغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندارتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندارتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوري پلاوي له لورې چې پکې د خلکو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوري پلاوي په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو ازادي
د وای کوم سیالي چې د ازادي راډیو لور جوړ شوی و، ما پکې هڅه وکړه چې د ویرسنۍ لارې د خبرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې کاغه مثبت دی او که منفي انزور کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د ازادي راډیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 350 راډیو ګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه د یو راډیو راغلي و دا ونرای زبا تشویقوي، دا د قدر وړ ده، او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولای شي چې نور په انزیم تشویق کړي په دې نورو د لارو نه، د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پونتون د خلکو هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري.
د وګي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبی الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلور نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوچ د مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي، او د بلخ ولایت د ځوان شاعر زبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش خپرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو او په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
کتابونه چاپو، دا خپل د ژبې فرهنګ د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږ مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکم کړي دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسېږي.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکې میا وکیل شفقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هیله خي.
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغي کې به خلکو د ورورۍ خبرې کیږي، پاغي کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغي کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر څنګ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین پخپل شیرون کې اکثر د امن خبرې کوي، پخپل مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای راځي کیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو دا د امن او د خوشحالي د پاره او سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خاوندان پکې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او دوی تړون برحاله ساتي او بلدا چې نورو خلکو ته هم د پیغام پر رسولو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر رسولو کې دغه غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره دغه شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپل غفلتونو قضا نه سور ګرځولای، نه زموږ جبیره په قضا کیږي، موږ ته د کفاره ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره راوتلو جوګه کېدلای شو او نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کوو. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
د وګړو د میاشتې په 14مه نیټه د شاعر او کرکتونکي احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، پام ورته راړو.
د تلې د میاشتې په 14مه نیټه په میډیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا 600 مخه کتاب دی، دا د پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. د غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي هم دا راز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوو، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم داسې یو انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو دپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. او مثلا ډاکټرۍ کې هم تبهر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي. اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دی څه شی. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. او دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو، زه شعرستان یعنې ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به په هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه. په دې د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو په دې باندې نقد کوم، په دې تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته زیر شرما چې ولا اصلا د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په او بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمې زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کوم کټګوري کې شامل کړي؟ په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي؟ دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت په شاعرۍ کې، او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا د بدی کتابونه چاپېدل خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا د بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې مونږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زمونږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خو لنیا کمرغه د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولی شي، نظر ورکولی شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغې هم راڅخه کېږي، خو هر مبالغه ولته نظر خوندان څه کولی شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوه کولی شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه داسې فکر کوم، زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه، زه ادبیات څېړل شوم، او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ته نږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه د هنر د هنر دپاره یا هنر د ژوند دپاره مسله چې ډېره وشاربل شوه، دا کومې نتیجې ته ونه رسېده، ځکه دا ډېر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی. مګر یوه نتیجه ورکړه، هغه دا و چې شعر یې له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کېږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی، او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کېږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تګ د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مگر نڅا هنر دی، شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاري ته ځئ، انصاري څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی. خو هلته تاسو یو هدف لری، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنا چې دلته د باډی یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد دی. د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی. دوی څه کړي؟ دوی د هیوم د پیشنهادي طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی، د شعر او د شعر د تیورۍ د پیژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ. د همدې دپاره ډاکټر برمل د شعر تیوري یا د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کیدای شي عیب وي. مگر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور و په هغه وخت کې، به دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي. مگر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویې ویل ښه نقاد هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي، چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یوه شین وزیر کتاب غوغا جوړه کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې، د چا خبره تږیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي. دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي، چې د خاطرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی، د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي، هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي، نو د سمبول په کګلیچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي. که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شعرستان کې پاراډاکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د هند د خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډیره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډیر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ بشو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غوندې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچې. ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دلرانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږي به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې اکی یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته، یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډیر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده، ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کیږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابلیلې میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډیر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخ زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعته خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلیلې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې، وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوډبند باندې د کوربا ځوړند کمیز او لونګ هم را واخیست او بې له دې چې بخښنه وغواړي وایې غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې؟ راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربا په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنی وریجی میړه ته او تازه پخی کړي وریجی میلمه ته کې خودي. میلمه په ډیر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. قربانی که څه هم هیڅ ور باندې نه لوریدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلی و چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه و، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسې مساله، ستاسې وریجې، ستاسې غوړي، ستاسې اچار، ستاسې هر شی بې ساری و. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دی په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کیدل وخوړه. له پخلنځي راووته، نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل، صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ یې ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وایسته، ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلی بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زانګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل، صحیح سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل، دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشحاله شو.
نعمت گل پرګنیز له شاوخوا 500 کلونو را پدې خو شعر لیکي. د شیرونو یو کتاب چاپ شوی او څو نورې چاپ ته تیار دي. نوموړی وایي زما یو ښوونکی شاعر و، د هغه شعرونو پر ما اغیز وکړ او شاعري مې پیل کړه. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام مو ورته راړوم.
پرګنی صاحب ستړی مسې،
تشکر، مننه. مان صاحب
دا راته وایاستې چې څومره کلونه اوسو چې شاعري کوئ؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له تمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو پنځوس کتابچې خو به یې
یاره. خو پنځوس که نه وي، نو یو پنځلس شل خوشته دی.
ښه، د دغه پنځلسو شلو کتابچونه دي بالاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پهلن دپاره خو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دي چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارېدو په حالات کې دي.
داسې وبوله چې څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
انشاءالله چې لږه رکه کوشش زیات وکړم دغه کېږي.
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعري؟
دیارلس سوه فکر کوم پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت دغسې به راځي. نو
څه کم پنځوس کاله مخکې؟
نو همدغومره به راځي. نو ضرورت خو داسې دغه دغه ملیدو دغه اصل خو زموږ یو استاد و، هغه شاعر و، په درېم څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنگی ته دې زړه سوی و؟
هغه شعرونه به لیکل، هغه هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړ. دغه شولو شعر سه مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و، هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سر دغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړی وي لوستو، او دغه مشاعري هم نه وي. دغه سړی مشاعره و. نو دغه
وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادی خلیل صاحب غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت رغمن، دا زما خدای بخلی استاذ رحیم الله زخمی، دا و دغه هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر و، محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت و پیژندلې او ماتراس وی؟
ولا دا خود د وروستي کلونو کې تقریبا زما دا وضعیت د شعر سره علاقه د غوښ کې لاس پینځلس شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر راوړه. وچ
یو شعر دې دسترګو دی وی، کله دسترګو دی وی بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم. تورې شپې کې مې د زړه کاندیرې خوانه چې سوځېږي غلي غلي ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ، راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم. چې د سترګو تنده ماته مې شګولې، راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم. جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی، ټینګوه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنی صاحب، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنی صاحب، تنه غزل لیکې که نظمونه هم لیکې؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف دغه آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ نه کوئ؟
لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم.
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې که مې څه ولیکل، بعضې مخالف بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران دې کوشش کوي دا هڅه دا چې سندرغاړی شعرونه ووایي، داسې هڅه هم کله کړې ده چې سندرغاړی مو شعرونه ووایي؟
نه، دا هڅه مې نه کړې او نه کوم. زما شعر و دا سندرغاړی به ووایي خپله. او بعضې شعر چې د ضرورت په اساس او واقعا چې دغه وي، نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي، باید سړی جریان کې واچي او دغې. او دلته تقریبا سندرغاړي هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه، او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي. مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه چا خوښ وبللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي.
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې؟
شته دی او د زلمیتوب یو دغه بد دا
ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته دی
ته زلمی یې
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی خو همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې
کوکن
وای زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب وو که خالي د سترګو رف وو دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیرتوب زیری د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دا پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځي او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځي هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږې راځي او تقریبا دغه د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد و دغه شیانو باندې دغه کوي لنډو کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلئ او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلئ دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او د بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او ښه نه دغه ته واغوستل شي ګټه ته واغوستل شي باید هغه ته باید کار شوی وي
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته
یو وار چې نقد ورباندې سوی نور نه ده هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال
نو خو تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه
راضي یم زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اصلاح
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وار شعر نقد ته وړاندې
کړه
یو بل غزل به م واورې
ودی دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه جانانه مینه را وپاره کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس هم لا په سر کې شته دی د پیغلتوب بې واده راکړه ما مکړه زما په وینو باندې رنګ او ستړي ستړي هیلې پریشان ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه د خیال رشته دی زه د فکر په خاخو باده وم د محبت لفظ و هوا راکړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر غنسته لگا سارا کړم ما مکړه
وو پدی له چې و ما نه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم ودان چې راغلی او مرکه مو وکړم
تشکر مان سي په تا نه هم چې دا زمينه دي برابر کړو مونږ دا د زړه یو باړه سپیس ته دا هم کو خدای دی وکړي چې دا اوریدونکو هم خوشحالي سلامت اوسه
پکانو بولی پکا آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو